تر فشار لاندې راولي. سره له دې چې مخکې له دې چې طالبان بیا واک ته ورسېږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږه دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک طالبان دی. خود دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننوتل په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې ده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل ځانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي اندا علت د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتبې ویلې دي، او پوهنتونونو ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناستو کنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي، کالکان ناست دي، او مونږ هم داسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې اواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو سمر ناسه مطالعه لرو، د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. مونږ د 1400 کال مخ لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیت قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه لپاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه لپاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وطاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې و، ځوانه شوې و، کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخدس سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب جراب رقاق دا اغه دغه لباس یو دا ډیر نریو ډیر نازک لباس ولکه موږ باید وخت کې متوجی شو کنه نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چې کله چې جلې د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغه اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغه وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړه چې تک بهر وزي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي ښکاری باک نه کوي کلاسونه دي ښکاری باک نه کوي او قدمین دي ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه په تشه غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فان من کان قات من کان قبلکم تاسو نه د مخ کې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک مخ کې ځینو الله پاک په پیغمبر لویلې وایي چې کنا چرته دغه حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې ته راغلي به دغه وخت کې مخ هم پټ کی نو چون دلته دا خبرې نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
روزو دي طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو پک څنګه دسه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو دسه تشریح ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نن مخ رواني ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نن مخ رواني ته د نور ائمه نن مخ رواني شیخ البانی رحمه الله نن ته مخ رواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف ته دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه بیرته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم و خو ته فتنه له منځه ایسه ته مرمنو باندې ولی قیدات راولي
اصلا د خبره زو ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی تشه د منځه ویسي ز تقریبا ز خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنی سره علوم ویلي دي حدیث مې ویلي دي قران مې ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قياس باندې پويګم ز ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړي چې ز خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله ز په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته کار کوي په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده را سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ
منګه کو د فتنې لپاره یالته امام ابو حنیفه منی دلته امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده دا دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه واځه کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا امغه بندیزونه نورم تقویہ کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی ورسته دي شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کیږي میرمنې د نسره راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت تیرېدل لپاره د میرمنې ټولېدل د مراسم نیول کېدل دوی هغه مس نه پرېږدي
زه به دې کومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانيت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دین بمبران نه دی بلکې افغانستان د نور مملکتونو په سر د نور انسانيت په سر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کوله نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي داس موږ فرهنګ دي داس موږ کلچر دي داس موږ یو لند استلاب نه دي یو ساتيره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولسته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایما نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لو به کولی د وخت لو به چارت موجود وي لو به کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غړي چې ته دغه لو به سلو کې غول چې ولنه یا رسول الله زغوالم چې وی ګورم زغوالم چې دا سلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خود د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما له دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما له چې نه یا رسول الله ګورم و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دی رو کول چې یا رسول الله زی ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې تراشه سلوکا نو معنا دا چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته نه دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځوري زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو وس دوه دمر غسته د چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي د سیو ټولنه
که څه هم په تیر وخت پرونو کې مونږه میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلوم خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو د خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع کوي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوی ته ملامت یو دوی ته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کومور هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو محرومو بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale ډیر ډیر مننه
به عزت اوسېږي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه. السلام علیکم د آزادی میلمه خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډیرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
هندو افغانستان فرهنگی اڑی کے تاریخی اڑی کے دیر پخوانی دیر سڑی او دیر پیچلی دیر کلو نہ پخوا تھا چھانگے جوڑے دو ہچ روانی پلن ڈول دا سوائی چھ مخ کی ربی چھ دارا سانگ جوڑ سی جن تمام یتھ موجود ہو جن راکر در راکر ورکر فرهنگی مسائل کی ہوا تاریخ تکی ورسو دلومری جن دفارا پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رضا شاه حاضر راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه ما وشت یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې موږ ساده وو افغانستان تاریخ ترجو د افغانستان ادبی تاریخ او د افغانستان سیاسی تاریخ دا دوار د دې ټول ډېر برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېر یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنی تقریبا 1000 کال وروسته د خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې لیکن د دې تر څنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسایل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ته ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل خو په آخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دغه څانګه لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله مازیانه بی ای او د ماستری سره مهم وتړل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننه پورې هم ادامه ده.
خغلی خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموش پښتو صفاحي ادبيات کې بداسې چې څو داس داستان لري چې فتح خان یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د دیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه داینو یا د ونه پدې کې کله چې دلته هند راځي تاسو به محسوس کړئ چې د ورځې ته دا غږه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه و دي څخه چې مشل شور اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو مخه دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوه او هغه چا خبر قابلی والا او هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او افغانانو سره مینه والا خلری لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو څخه یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه ودا نور را تو کومونو ته چې هنت راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي وبي ګوري چې دا څه اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا څه وي چې په دې کې یو کوچنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا او شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو مو وګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاريخي اړیکې هم شته. اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو د مور یوازې د رامپور پر رضال اګریک کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه سلويشت نور چاپي نایاب کتابونه دي مثلا په خواته خطه ته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناس ته د نوابانو چې دا به جوړ شي چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تل هیڅ بچار کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاد المحبت پښتو ژبې لمړنۍ پښتو پارټي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکلی نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپل په دوه ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډېره پخوانۍ خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تر تبو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی بحث کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په تساتلې دي منظور نه دا ده چې هغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی بحث کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په دې د زیات علاقه پښتو ژبه افغانستان سره ده زموږ تل لمړي سم شاګردان هتا په پښتو ژبه باندې سم دی لوک ټول څه خبري اترې لستر دا دوی علاقه مندې سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دره کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دي چې ځینی کم یې ځینی زیات خبري په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زو یو روان زو به زغه ونه ورسم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وکړو
یو تخمین شته هغه لای خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او توا سره و سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کمه د لاس کسه معمولا لاس یو ولس یا تر دولسو کسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول دا څنګه چې مادي مسائل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې د سفارې رسیدو تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دا څه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه وی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی دغه بو سره کار لري نو اوس مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنکان واسطه یو یا دوه یا درې اړ دوی چې مخه و په هغه کې د اوسه واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وي چې سره اور انډیا ریډیو جاس پر دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او را جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردان اوس څه کار ډیر اخیستل دا بیا زیاتره هغه دل شاګردان چې بیا پر رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای یا نشي پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وایي مختلفې ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مداري منځ ته تجارت په دې کې ډیر راغلی لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب کړي مثلا سپورې تاسو چې نه یې ژبه درته ستا جرمنی ژبه ته دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې ژبه دي البته د بیسپلې هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره ده ته کوم چې د پارسي د پارسيتون هم ستا ما د اټکار له مخې یاد تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتون کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتون کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د تر ایران ته فوکس یا تر سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بولل چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي دا تر هغه ځای چې زه خبر یم دا څه پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارٹی کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارده ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یوازې نه ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجوده ده نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې کیسونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپل هم ورسره روان وم خو په تاسو سره هلته په کابل کې دی وې چاودنې یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم بېرته راغلو نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي ډېر کند دي ډېر په سستۍ سره روان دي او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چوال
خغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دورستۍ او جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امنیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1916 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو درغه را ورسته دا کومیتونه څوار تمدید شو 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ ځکه د وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر سید محمد عبدالی او جین نور خسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره پس د لسو کالو لپاره نو یو کال به وروسته بیا ورو چې د امور څنګه کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
خغلی خیری په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو.
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اشاره کړم په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مختفي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي. مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه څه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و هغه سلسله اوس جاری ده اوس خو بالکل اړی کې سره په دا مسایل کې نشته خو زموږ اړی کې د سفارت تر سره پوری موجود دي یو خبر ده دا چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایل د نوو مسایل درماسته کې دوه لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او ور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري چې شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې به تاسو دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره به عادي نه شي موږ په دا خاني ډول باندې دا مور کوو او دا څه خاص نه وي شي په دې کې مانسنل
د ام دې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرک کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او سم د روفي کر کو مو سم په نګرار کې د نګرار په پوانټون کې خوده یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیره یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وونه شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما اشتباهي وکړی تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نو مې محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلاټ مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زه کړم په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زو کړې د داوود خان د کوټه په ديار له سوده په څو سم کال کې نو د کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې تلته ویلې کوم په خیرخانه کې دا هغه کم تر یو ماینه مودې چې ټول سم پر یو په ټول زغم کار کې چې د استاد په سپاس په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې د قرارسو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دا معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې په دوړ کې کامیاب شوم د مړنې پورته و نو د څنګه هم ضرورت وو د نامزدي په ویالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې مې کابل کې وم البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې هم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریاست او د پوان کې د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې تاسو کې نو بیا ماوین په صفات بیا چې ډیره موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي میډ سمستر غړی دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو د هغه څخه په دوه تر یو ځل سم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ ده هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیو سی سره مراسله سره زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې لري د لارې څخه چې بیا خاصو په څیر موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا هغه لاسره موږ مراره د استاد د مدیریت زمانہ کې تر
د مرکه پای کې خغلې خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دې هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن زهن ترازی په دا لاسو یو لاسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه ډېر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ زیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه تاسو البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وینو کړه د په دغه څخه د هوای ډګر اوسم امکان لري هوا به سمه خو کله چې زه تر کوره یعنی تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حدا مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده چې دلته کاغذ مول استاذ په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تا پناوړ ماش پچ پد حل چپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه تا پناوړ ماش پچ پد حل چپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپه تا پناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لور زې تختم چې لا شور ډګستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپه تا پناوړ ماش په چوپا الله چوپا دا زما غوندې دا لورا زیتا فتم چلا شورا ڈگستا زپکی وینم